دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر منوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شو لومړی به د دې سات خبرونه ووري
السلام علیکم درنو وردونکو د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خان یم پام وکړئ د سات خبرونو ته د طالبانو د حکومت لخوا معرفي سوي ډیپلوماټان د روسیې په ګډون د یو شمېر هیوادونو لخوا منل سوي دي خو د طالبانو اسلامي امارت لا تر اوسه هیڅ کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی د طالبانو د حکومت د بارنو چارو سرپرست مولوی امیر خان متکی په تازه څرګندونه کې ویلي چې چین د طالبانو د حکومت لخوا معرفي سوي ډیپلوماټانو ته باور لیکونه ورکړي دي او په دغه هیواد کې منل دي د روسیې د تاس خبري اژانس هم ویل دي چې د غیوا د طالبانو د حکومت لخوا معرفي سوي استازي منل دي تر دې دمخه پاکستان ایران ازبکستان او ترکمنستان د طالبانو د حکومت لخوا معرفي سوي ډیپلوماټانو ته په دغه هیوادونو کې د کار اجازه ورکړي وو طالبانو چې د تیر 2018 میلادي کال د اگست په 15مه افغانستان کې واک تر لاسه کړ د څه باندې وو میاستو د تیر دوه ورځې له هم کم هیواد پر رسمیت نه دی پیژندلی خو د طالبانو د حکومت د بارنو چارو وزارت وایي چې په بهر کې اکثره د افغانستان سفارتونه ورسره په تماس کې دي او دغه وزارت تر امر لاندې فعالیت کوي د بارنو چارو وزارت ټول افغان سفارتونو ته امر کړی چې خپل کارونه ته دي دوام ورکړي خو څه مده مخکې په اروپا کې د افغانستان ځینو ډیپلوماټانو وویل چې په دې اړه د طالبانو وړاندیزونه رد کړي دي په پاکستان کې دروان سیاسي کړکېچ لامل د دې هیواد اقتصاد د سختو ننګونو سره مخامخ شوی دي او د پاکستاني روپی ارزښت د ریکارډ په کچا غورځېدلی دی اوس مهال یو امریکایي ډالر په 1.50 پاکستاني روپیو تبادله کیږي د امریکا جغ د ډیوی رادیو د راپورټ لمخي روان سیاسي او قانوني کړکېچ په وجه د پاکستان د تجارت زیاته فیصدي لوړې شوې ده او د نړیوال وجهي صندوق سره د پاکستان خبري اترې زړېدلې دي د پاکستان د مالی وزارت د ټولنیزو رسنیو د لارې ویلي چې دغه سازمان سره د پور اخیستلو او اقتصادي اصلاحاتو په اړه خبري روانې دي پاکستانی مطبوعاتو د نړیوال وجهي صندوق په حواله ویلي چې دغه دره به د پاکستان سره مرستې کوي او د راتلونکي نوي حکومت سره به د جوړي تګلارې پر مخ بیایي د اوکران جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي ملګرو ملتونو ته چیلنج ورکړی چې سمدستي د یو اقدام وکړي او یا د بیخي دغه اداره ختم کړي سي هغه ملګرو ملتونو ته په خپل یوې احساساتي وینا په ترڅ کې چې د مړو کسانو چې ماشومان هم پکښې وو ویډیو هم ښکاره کړه او ویل چې دا د روسیې د ظلمونو قربانیان دي شغل زلنسکی د ملګرو ملتونو 15 کسیز ادارې ته د اوکرين په شارونو لکه بوچا کې د روسي پوځي عملیات د اسلامي دولت د تراګري ډلې په ډول وبلل او زیاته کړه چې روسیه باید د دې ادارې څخه وایستل شي ځکه چې بیا روسیه به نسی کولای چې د خپل يرغل او د خپل جنگ پر ضد چې کمی پریکړه کیږي هغه ویټو یا بند کړي روسیه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 دایمي غړو څخه یو ده او د ویټو حکم لري او څو ځلې د ځینو پریکړو لار بند کړي بلې خوا په اوکرين کې د روسي پوځیانو لخوا د لسګونو ملکانو تر بشل کېدو وروسته امریکا او برتانیا وایي غواړي ماسکاو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا وباسي په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لنډا توماس ګرینفیلډ په دغه شورا کې د روسي غړیتوب یو مسخره کار بللی دی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا مرکز د سویس په جنیف کې دی او کچیرته له دغه شورا د روسیې نوم وایستل کیږي دا پریکړه د عمومي اسمبلۍ د یو سل درنې وغړو دوو په درې برخې درایو ته اړتیا لري د ملګرو ملتونو مقاماتو پرون د سه شنبې په ورځ وویل چې د اوکرین مرکز کیف ته نږدې د بوچا ښارګوټي څخه ترلاسه شوو تصویرونو کې ښودل کیږي چې ولسي خلک مستقیما پنځه سوي او وژل سوي دي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څانګې دا تصویرونه خورا زبرونکي بللي او ویلي دي چې نړیوال قوانین په ولسي خلکو د عمدي بریدونو ممانعت کوي روسي ځواکونه د بوچار شهر څخه له شاوخوا څلوېش ورځې جګړې وروسته پر شا وته مول سول او وروسته معلومه سوه چې هلته سلګونه ولسي خلک وژل سوي دي د لویدیز مشرانو په متحد ډول دا پیښه غندلې ده د فرانسې خبري اژانس وایي چې په ژنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې ویاندې لیس ټروسل ویلي دي چې نشې نشانې شته چې په بوچا کې ولسي خلک پنځه سوي دي نوموړي هغه تصویرونه یاد کړل چې پکې شوډل کیږي چې یو شمېر خلک وژل سوي دي او لاسونه هم تر شا تړل سوي دي او ځینې ژوند شوي دي ویاندې ټروسل ویل چې ټول نشې نشانې ښکاره کوي چې ولسي خلک مستقیما پنځه سوي او وژل سوي دي د روسي ولسمشر ولادیمیر زلنسکي روسیا د ولسي خلکو په وژلو تورنوي خو مسکاو دا تورونه ردوي او وایي چې خپاره سوي تصویرونه جعلي دي د امریکا ولسمشر جو بایدن د بوچا پیښه په غتو د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین جنگي مجرم یاد کړ او داغه د محکمه پوښتنه وکړه په اوکرين باندې د روسیې د رغل لقبل د پیسو بندیزونو په ترڅ کې د امریکا متحده ایالاتو په یو تازه اقدام کې ویلي چې ماسکو ته اجازه ورنکړي چې په امریکا کې د خپلو بانکي حسابونو څخه خپل پورونه ادا کړي. شاید دا اقدام د روسیې مخه ونیسي چې خپل مالی پورونه ورکړي. سره له دې چې امریکا د روسیې په وارداتو بندیز لګولی، ماسکو ته اجازه ورکړي چې د خپل پلورل کېدونکو ګازو او نفتو پیسې خپل بانکي حسابونو ته انتقال کړي چې د بهرنیو اسعارو کریدي سرچینه یې بدل کېږي. د امریکا په دې اقدام سره به په بهرنیو بانکونو کې د روسیې 300 میلیارده بهرني اسعار په ټپه درول شوي دي. او د ایران په مشهد ښار کې یو کس یو شیعه ملا د چړې په وار وژلی او دوه نور تنه زخمیان کړي دي. د ایران رسنیو راپور ورکړی چې د یو زخمي کس وضعیت سم نه دی. د ایران د شمال ختیځ ښار څارنوال محمد حسین درودی وویل چې برتګر او څلور نور مشکوک ملګري نیول شوي دي. هغه د ایران فارس خبري اژانس ته وویل چې برتګونکي بهرنی دي، خو په دې اړه نور تفصیلات ورنه کړل. دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو او د امریکا ژغ سر مقاله هم اوریدلی سي. خو لومړی به راسو دې راپور ته چې د طالبانو د اسلامي امارات لخوا معرفي سوي ډیپلوماټان د روسیې په ګډون د یو شمیر هیوادونو لخوا منل سوي دي. او د طالبانو اسلامي امارات لا تر اوسه هیڅ کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د نړیوالو اړیکو یو شمیر کارپوهان په دې اړه جلا نظرونه لري. ځینې یې د قوانینو خلاف بولي، خو ځین نور یې بیا دا ډول کړنې د هیوادونو صلاحیت بولي. په دې باره کې د کابل څخه د اکرام شنواری راپورټ واوري.
د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنی چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی په تازه سرګندونو کې ویلي چې چین د طالبانو د اسلامي امارت لخوا معرفي شوو ډیپلوماټانو ته باور لیکونه ورکړي او په دغه هیواد کې منلي دي. د روسیې د تاس خبري اژانس هم ویلي چې دغه هیواد د طالبانو د اسلامي امارت لخوا معرفي شوی استازي منلي دي. د مخه پاکستان، ایران، ازبکستان او ترکمنستان د طالبانو د اسلامي امارت لخوا معرفي شوو ډیپلوماټانو ته په دغه هیوادو کې د کار اجازه ورکړي وه. د سیاسي علومو او وسات رامش سالمی امریکا غا راډیو سره په مراکه کې د دغه هیوادو دا ډول چلند د ډیپلوماټیک اصولو پر خلاف وګڼه او ویل چې یوازې په رسمي پیژندل شوی او مشروع دولتونه د سفیرانو او نورو ډیپلوماټانو د معرفي کولو حق لري.
په زمانی کې طالبان به رسمیت شناخته نشود،
خقیلی سلیمی ویل تر هغه پورې چې طالبان په رسمي توګه پیژندل شي د سفیر او د سرپرست د ټاکلو حق نه لري. او کوم هیوادونه چې په دې برخه کې د طالبان سره همکاري کوي، په حقیقت کې نړیوالو ډیپلوماټیکو قوانینو او پروتوکولونو ته شاړي.
کولهای بین المللی
د نړیوالو اړیکو یو کارپو سجواد سجادی وی چې د یو دولت لخوا بل دولت ته سفیر یا ډیپلومات پاری پکېدل د درې اساسي شرطونو له مخې کیږي، چې یو او بل پر رسمیت پیژندل، د ډیپلوماتیکو اړیکو شتون او د ماری پیښو ډیپلوماټانو په اړه د دواړو دولتونو ترمنځ موافقه پکې شامل ده. خاغلی سجادی وی د دولتونو رسمیت پیژندل د دواړو خواو لخوا ترسره کیږي.
این در صورت فقدان یکی از این شروط،
خاغلی سجادی وی د دې شرطونو یو شرط پزشتون کې هم عمل د سفیر یا سادی ماریپی ماننده لري. د رسمیت پیژندلو په برخه کې هم باید ویل شي چې هیڅ ډول قانوني خنډ وجود نه لري چې پر اساس یې حتما دولتونه یو بل پر رسمیت وپیژني او یې ونه پیژني. د نړیوالو اړیکو یو بل استاد جاوید جاوید امریکا غا ښار اړیو ته ویل شي د دولتونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو ټینګېدل تر ډیره د سیاسي پریکړې په اساس کیږي، نه د حقوقي مسایلو پر اساس. خاغلی جاوید ویل په دې معنی چې دولتونه د دې لپاره چې خپلواکي لري، د حقوقي پلوه د دې حق لري چې په خپلواک ډول یو بل هیواد سره اړیکې ټینګې کړي. د سیاسي پلوه دولتونه کولی شي چې په خپلواک ډول پرته له دې چې ملګري ملتونه یو دولت په رسمي توګه وپیژني، د حقوقي پلوه دا دولت په رسمي توګه وپیژني. خاغلی جاوید وایي په دې ویو ملسیزه کمپ د طالبانو اسلامي امارت پرته له دې چې په ملګرو ملتونو کې اساسي ولري، د درې هیوادو لخوا په رسمیت پیژندل شوی و. د سیاسي چارو دا کار په وایي چې تر اوسه هیڅ هیواد په دایمي ډول د طالبانو اسلامي امارت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د سیمه هیوادونو چې د ناتو څخه خپلواک سیاست لري په زمینی ډول طالبانو اسلامي امارت پیژندلی دی.
صراحتا به دلیل فشارهایی کې
خغلی جاویدویل پر طالبانو باندې د فشارونو او په نړیواله کچه د عمومي افکارو لامره یو شمیر هیوادونه لکه چین، روسیه او ایران سپیران په سرګند ډول اسلامي امارت نه دی پیژندلی، خو داسې لیدل کېږي چې اړیکې لري، سپیران یو بل سره تبادله کوي. د چین، روسیې او ایران سفارتونه عملاً کابل کې پرانیستي دي، او په روسیې کې په چین کې هم د طالبانو ډیپلوماتان منل شوي دي.
پذیرفتن
دی وایي چې په ضمني پیژندو کې دولتونه په سرګند ډول اعلان نه کوي چې یو بل یې په رسمیت پیژندلي، بلکې په ضمني ډول سپیران یو بل هیواد ته سي او ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګوي. د طالبانو اسلامي امارت چې د تیر 2020 میلادي کال د اګست په 15 افغانستان کې واک ترلاسه کړ، د سباندې او میاشتو تیریدو وروسته لا هم کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. خو د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په بهر کې اکثره د افغانستان سفارتونه ورسره په تماس کې دي او دغه وزارت سره امر لاندې فعالیت کوي. د بهرنیو چارو وزارت په بهر کې ټولو افغان سفارتونو ته امر کړی چې خپل کارونه ته دوام ورکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوه. په اوکران کې د ملکی خلکو په وړاندې د روسي پوځانو د بې رحمیو راپورونه د نړۍ کلک خبرګونونه راپارولي دي. اوکرانی چارواکي وایي چې لدنو هغه سیمو څخه د سلګونو ملکی خلکو مړی پیدا کړی دي چې تر دې مخکې د روسي پوځانو تر واک لاندې و. لدې رپورټونو سره سم د ملګرو ملتونو سازمان د بی طرفه څیړنو غوښتنه کړې ده. د امریکا حکومت هم ویلي دي چې نسی کولای چې د روسیې د کړنو په وړاندې بی تفاوته پاتې شي.
د اودیسا خارګوټي آسمان د یک شنبه پورز تور لوګی نیولو. خاري شوراوي د اوکرين د بندري خار چې د توري بهيري ملغلري په نوم هم یادېږي پر راکټونو وشتل شوه. په اودیسا خار کې د اوکرين د سمندري قواو عمومي قومنداني هم ده. د روسیې د دفاع وزارت یو ویان ویل د روسیې جنگي کشتیو او والوتکو په دې خار کې د تیرو د تصفیې په تاسیساتو راکټي بریدونه کړي او ادعا یې کړې ده چې لدې ځای د اوکرين ځواکونو ته د روغانیاتو اکمالات کېدل. یو اوکرایني چارواکي د داسې یو مهم ځای ورانول شیطاني عمل ګڼلې. اوس چې په اوکرين د روسي يرغل او روانه جګړه شپږم میونه ته ورسېده، اوکرایني ځواکونو ادعا کړې ده چې روسي ځواکونه یې په شا تمبولې دي. خو د اوکرين جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی د هغو ملکی خلکو په اړه د انساني تباهۍ خبرداري ورکړې چې د ماینونو، ورانو شوو تجهیزاتو او په سرکونو پرتو اجسادو ساحه کې اوسېږي. داسې ساحه چې د کیف ښار په څنډو کې د بوچا ناحیې یوه برخه کې عسکر کوخخ کوي مړي په پړو راوباسي.
مونږ د اوکراین ولس یو، تر سلو زیات ملیتونه لرو. دا کار د ټولو ملیتونو د لمنځه وړلو او قتل کولو لپاره شوی. مونږ د اوکراین خلک یو او هیڅکله به د فدراتیفي روسیې سیاست ته تسلیم نشو. هم دا دلیل دی چې مونږ تباه شوی یو.
د بوچا خاروال وی د ملکی خلکو مړي موندلې دي چې لاسونه یې تر شا تړلی پراته دي او دا خلک روسی قواو د قبنشنې په وخت کې هر یو په سر وشتلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وی روسیې جنگی جنایت کړی.
We can't become numb to this.
موږ د دې وضعیت په اړه چوپ نشو پاتې کېدای. موږ یې عادي نشو ګڼلې. دا یو داسې حقیقت دی چې تر هغه چې روسیه د اوکراین په وړاندې خپل ظلم ته دوام ورکوي، هر ورځ به دا حالت دوام ولري. ځکه خو دا هر څه باید پای ته ورسیږي.
د دې ناورین په اړه د ډیرو شواهدو سره سره روسیه لا هم د ملکی خلکو وژنه ردی. د اوکرين د جمهوری ریاست یو سلاکار اولیسکی ارستوویچ د جنگی جرمونو د شواهدو خبره کوي.
Yes. د روسانو د جرمونو په شواهدو کې په خزو او جنسي تیري هم شامل دي چې روسته د هغوی د سوځولو هڅه کوله. د محلي حکومتي مامورونو وژنې، د ماشومانو او زړو خلکو وژنه، د ډیرو هغو کسانو قتل چې لاسونه تړلي، د شکنجو او پسرنو د شاله خوا د وشتلو نښې.
اوکرایني ځواکونه اوس بیرته هغه ساحې نیسي چې روسي قواوې ترې وتلي او په اوکرایني ژبه شعار ورکوي چې ویاړ پر اتلانو. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن همدا اونۍ بروکسل ته ځي او د ناټو په یو غونډه کې ګډون کوي. د بالته د نورو وزیرانو سره د ائتلاف پر قاطعیت او د روسي پر حساب ورکولو خبرې وکړي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوی سټلایټ لاري تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پټه چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پټه چینل کې اوریدلای شئ. لمالتیا مو د تل پشان مننه.
د پاکستان سترې محکمې د دغه هیواد د ولسی جرګې قومي اسمبلی د مرستیال له خوا د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر خلاف د اپوزیسیون له خوا د وړاندې شوی د نه باور د قرارداد د ردولو د پریکړې د ارزولو په تړه خپل غونډه تندولې. ټاکل شوی و چې سترې محکمې نن په دې اړه غونډه کړې وي. په ورته وخت کې مخالفو سیاسي ګوندونو د عمران خان له خوا د پاکستان د موقتی صدر اعظم لپاره د نومان ټاکنه رد کړې.
د پاکستان ولسمشر له اساسي قانون څخه سرغړونه کړې او چا چې د اساسي قانون پر خلاف اقدام کړی هغه ته باید واقعا سزا ورکړ شي. موږ د ستره محکمې پریکړې ته ګورو او همدا لامل دی چې هغه د موقتی صدر اعظم په اړه په کومه مشوره کې برخه نه اخلي.
د پاکستان د اساسي قانون له مخې د نوي ټاکنو پر مهال باید هیواد د یو موقت حکومت لخوا اداره شي. اساسي قانون د برحال صدر اعظم او د اپوزیشن د مشر په صلاح د موقتی صدر اعظم د ټاکنې حکم کوي. لدی وړاندې د پاکستان د اطلاعاتو په خوانی وزیر فواد چودري د پاکستان د ستره محکمې یو په خوانی رئیس د پاکستان د صدر اعظم لخوا د نومان په توګه وړاندې کړو.
د پاکستان د ولسمشر د خط په جواب کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د پاکستان د ستره محکمې په خوانی رئیس قاضي ګلزار احمد د عبوري صدر اعظم په توګه پیشنهاد کړی وو.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان په دغه هیواد کې د عمومي ټاکنو کول غواړي خو د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو د صدر اعظم دغه وړاندیز رد کړي.
د نویو ټاکنو په اړه د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو د ائتلاف خبرګون حیران کړم. دوی په دې اړه چې زموږ حکومت ناکام حکومت وو او د خلکو ملاتړ له ځان سره نه لري چیغې وهي، نو بیا دوی ولې له ټاکنو ډاریږي؟ هغه خلک چې په ولسواکۍ باور لري هغه خلکو ته مراجعه کوي.
د پاکستان د پارلمان مرستیال پرون په دې پلمه چې د صدر اعظم پر خلاف د نه باور رایه د یو باندنی هیواد چې اشاره امریکا ته وي و د سیسو بلل لغوه کړ. د پاکستان صدر اعظم د پاکستان له ولسمشر څخه د ولسی جرګې د منحل کولو او په پاکستان کې له سره د ټاکنو کولو غوښتنه وکړه. د پاکستان ولسمشر پارلمان منحل کړ خو د اپوزیشن ګوندونه د باور پر رایه کې د باندنی لاسوهنې اداره دوي.
جھوټي لوګ هم
دوی درواغ وایي. عمران خان غواړي چې د ډونالډ ټرمپ پیښې وکړي. تاسو به لیدلی وي چې کله به عمران خان ټرمپ ته ورتللو له ځانه به کوچنی جوړ کړ او ډېر خوشحاله به وو. اوس دا هماغه کار کوي، غواړي له ځانه وړونکی ټرمپ جوړ کړي. کله چې خپل ماته ولیدله دغه ستر درواغ یې پیل کړل.
اوسمهال د پاکستان خلک، نړیوال او د پاکستان اپوزیشن په پاکستان کې د رامنځته شوي قانوني بنبست څخه د راوتلو لپاره د سترې محکمې پریکړې ته منتظر دي.
تاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په ژبه د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویست او د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی شونځوی ته د افغان جنو د تک او د افغانستان د راتلونکي د تعین په اړه په یو مشورتي بهیر خبرې کړې دي. نور تفصیل پر راپورټ کې ووري.
د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو خاص استازي توماس ویست یک شنبه په ورځ د افغانستان له پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی سره خبرې اترې کړې دي. ښاغلی ویست د یو ټویټ په کولو څرګنده کړې چې په دې ټلیفوني خبرو کې په عاجله توګه ښوونځیو ته د نجونو د تګ په اړه د افغانانو د هیلو او همدارنګه د افغانستان د راتلونکي د تعین په اړه د یو مشورتي بهیر په اړه خبرې اترې کړې دي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم ټویټ کړی او لیکلی دی چې له ښاغلي ویست سره د نجونو د تعلیم، د افغانستان او سیمې پر روانو حالاتو خبرې اترې کړې دي. کاغلی کرزی زیاته کړي چې دواړه لورو په عجله توګه د انجونو د ښوونځیو په پرانستل کېدو ټینګار کړی دی. طالبانو که څه هم ژمنه کړې وه چې د نوي هجري لمریز کال په پیلېدو سره به له شپږم ټولګي پورته انجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي خو داسې ونه شول. د انجونو تعلیم له نړۍ سره د طالبانو یوه ژمنه ده. هغوی د محجموله حکومت د جوړېدو، د بشري حقونو د تامین او له نشه یي توکو سره د مبارزې په ګډون نورې مهمې ژمنې هم کړې دي. طالبانو د یک شنبه په ورځ په افغانستان کې د کوکنارو په کرکیلی بندیز ولګاوه. خو د کوکنارو یو شمیر کروندګر وایي چې د طالبانو تازه پریکړه د هغوی په زیان ده.
نو موږ نن مجبورې دا کښته موږ په ملک شل کاله 25 کاله جنگ سوي دي موږ ار سړی دا غسې دی معنی تر پور لاندې د خپل د بچانو گزاران نس کولای چې دا پر موږ باندې باندې نو موږ به د سخت مشکل سره مخامخ شو
بار چې صبر ته وکړې سړی غلطه دري ولاندې باندې بنسه بشه نه جوړي نه بندې جوړي نه کاله ک جوړي نه ریحان جوړي نه جباره سره جوړي نه نار جوړي نه بشه جوړي خپل د لاس پاره لاندې جوړي بشه
په افغانستان کې د متحده ایالاتونو شهر ظفیر آیان مکاری په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید غیر قانوني کول مثبت ګام بللی او څرګنده کړی دی چې عملی کول به مهم وي. د امریکایي ډیپلوماټ له طالبانو غوښتي دي چې د ټولو افغانانو بشري حقوقو ته د درناوي په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. بل خو د امریکایي جګپړې په خوانی جنرال مایک مولن له امریکا غږ سره د مرکې په ترڅ کې ویلي دي چې طالبانو تغییر نه دی کړی او دغه ډله په خپلو پخوانیو عقایدو باور مند ده.
هغه اصول چې دوی لري په خاص ډول د ښځو او تعلیم په برخه کې نه په دیننه په هیواد کې او نه به هم په بهر کې د دوی په ګټه وي.
د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان هم په دې باور دي چې طالبانو ته داس تونځمنه ده چې خپل ایدیولوژي بدل کړي.
خو باور زما دا دی چې ډېر مشکل د طالبانو سره د دوی د ایدیولوژیک فکر او عقیده دی چې هغوی دغه شي ته زړه نه ښه کوي. نو وبه کتل شي چې په راتلونکي کې دوی په دغه برخه کې نړیوالو غوښتنو ته مثبت ځواب ورکوي که نه.
وقت د طالبانو پر اساس دوه او د نړیوالو مرستو په بندیدو سره د افغانستان اقتصادي او بشري کړکیج نور هم زیات شوی دی. ډیوډ منسفیلد چې د افغانستان د تریاکو د تجارت په اړه یو کتاب لیکلی ویلي دی چې د کوکنارو پر کښ بندیز د طالبانو یو هڅه ده چې د نجونو د تعلیم او بشري حقوقو څخه سیاسي بحثونه لري کړي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
د پاکستان ستر محکمې د پاکستان د صدر اعظم لخوا د نوموړي پر خلاف د نباوري رای د درلودلو او د جمهور رئیس لخوا د دغه هیواد د پارلمان د لغوه کېدو په اړه خپل پریکړه ځنډولې ده. د بلخوا د پاکستان د اپوزیسیون ګوندونو د نوي صدر اعظم د ټاکلو په اړه د عمران خان وړاندیز رد کړی. نور تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان ستر محکمې د دغه هیواد د ولسی جرګې قومي اسمبلی د مرستیال لخوا د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر خلاف د اپوزیسیون لخوا د وړاندې شوې د نه باور د قرارداد د ردولو د پریکړې د ارزولو په تړه خپل غونډه ځنډولې. ټاکل شوی و چې ستر محکمې نن په دې اړه غونډه کړي وي. په ورته وخت کې مخالف او سیاسي ګوندونو د عمران خان لخوا د پاکستان د موقتی صدر اعظم لپاره د نومان ټاکنه رد کړي.
د پاکستان ولسمشر له اساسي قانون څخه سرغړونه کړي او چا چې د اساسي قانون پر خلاف اقدام کړي هغه ته باید واقعا سزا ورکړ شي. مونږ د ستر محکمې پریکړه ته ګورو او همدا لامل دی چې هغه د موقتی صدر اعظم په اړه په کومه مشوره کې برخنه اخلي.
د پاکستان د اساسي قانون لمخې د نوي ټاکنو پر مهال باید هیواد د یو موقت حکومت لخوا اداره شي. اساسي قانون د برحال صدر اعظم او د اپوزیشن د مشر په صلاح د موقتی صدر اعظم د ټاکنې حکم کوي. ل دې وړاندې د پاکستان د اطلاعاتو په خوانی وزیر فواد چودري د پاکستان د ستر محکمې یو په خوانی رئیس د پاکستان د صدر اعظم لخوا د نومان په توګه وړاندې کړي.
د پاکستان د ولسمشر د خط په جواب کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د پاکستان د ستر محکمې په خوانی رئیس قاضي ګلزار احمد د اوبوري صدر اعظم په توګه پیشنهاد کړی وو.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان په دغه هیواد کې د عمومي ټاکنو کول غواړي خو د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو د صدر اعظم دغه وړاندیز رد کړي.
د نوی ټاکنو په اړه د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو د ائتلاف خبرګون حیران کړم. دوی په دې اړه چې زموږ حکومت ناکام حکومت وو او د خلکو ملاتړ له ځان سره نه لري چیغې وهي، نو بیا دوی ولې له ټاکنو ډاریږي؟ هغه خلک چې په ولسواکۍ باور لري هغه خلکو ته مراجعه کوي.
د پاکستان د پارلمان مرستیال پرون په دې پلمه چې د صدر اعظم پر خلاف د نه باور رایه د یو باندنی هیواد چې اشاره امریکا ته وي و د سیسو بلل لغوه کړ. د پاکستان صدر اعظم د پاکستان له ولسمشر څخه د ولسی جرګې د منحل کولو او په پاکستان کې له سره د ټاکنو کولو غوښتنه وکړه. د پاکستان ولسمشر پارلمان منحل کړ خو د اپوزیشن ګوندونه د باور پر رایه کې د باندنی لاسوهنې اداره دوي.
به جھوټي لوګ هم
دوی درواغ وای عمران خان غواړي چې د ډانلډ ټرمپ پیخي وکړي. تاسو بلی دلی وی چې کله به عمران خان ټرمپ ته ورتللو لزان به کوچنی جوړ کړ او ډیر خوشاله بو. اوس دا هماغه کار کوي، غواړي لزان ورونکې ټرمپ جوړ کړي. کله چې خپل ماته ولیدله دغه ستر درواغې پیل کړل.
اوس مهال د پاکستان خلک نړیوال او د پاکستان اپوزیسیون په پاکستان کې د رامنځته شوی قانوني بنبست څخه د راوتلو لپاره د سترې محکمې پریکړې ته منتظر دي.
قدرمن اوریدونکو، د دې اوس باید امریکا ژغ سرمقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا د مارچ په میاشت کې د دوه امریکایي اتباعو خوشی کېدو ته هرکلی ویل دی چې په وینزویلا کې د مادورو رژیم لخوا په غلطه توګه بندل شوي وو. دغه دوه کسان ګوستاو کاردینانس او جو فرناندز وو. جمهور رئیس جو بایدن د دوی د خوشی کولو د اعلان په ترڅ کې ویل په غلطه توګه د امریکایانو بندې کول همیشه د منلو وړ نه دي. د امریکا ډیپلوماتیک ټیم نسترګي دونکي کوښښونه وستایل چې د دوی د ازادۍ لپاره کار وکړي. جمهور رئیس بایدن ټینګار وکړ چې د دوی اداره به مبارزه ته دوام ورکړي چې ټول امریکایي اتباع وطن ته راولي چې په وینزویلا یا په بل ځای کې په غیر عادلانه توګه بندن شوي وي. ګوستاو کاردینانسا د سرګو په نامو د تیلو د شرکت لخوا استخدام شوی و او په استلاد د سرګو شپږ یو د پنځو امریکایي ادباونه او د امریکایي یو د دائمي اوسیدونکو نه یو د چې د اداري فساد د تصنعي تورونو په باره کې په 2018 کال کې په وینزویلا کې بندن شوی. جورج فرناندز په 2020 کال کې د تروریزم په غلط تور بند شو. د امریکا د لوړې سطح آیات د مارچ د میاشتې په سر کې وینزویلا ته د سفر کولو نه وروسته دوی خوشی کړی شو. په 2019 کال کې د مادورو د رژیم سره د امریکا د ډیپلوماټیکو روابطو له پرې کول نه راپدی خو دا لومړی سفر سپین ماڼۍ څرګنده کړ چې په غلطه توګه د بند شوو امریکایي اتباعو وطن ته راوستل د ډیپلوماټیک سفر لومړیتوب و. دغه هیئت د مادورو له رژیم نه هم وغوښتل چې د ډیموکراتیک مخالفینو د یووالي د کړنلارې سره په مکسیکو کې د خبرو میز ته راستون شي، په وینزویلا کې ډیموکراسي ټینګه شي. د بهرنیو چارو د وزارت ناتاق نیټ پرایس د دوه امریکایي اتباعو په خوشی کولو باندې هم خوشحالي او چکچکې وکړې. د نیکولاس مادورو او وینا هر کله کړه چې غواړي د والی کړلار سره خبرو ته راستون شي. په داسې حال کې دا یو مهم او مثبت ګام دی. د والی کړلار یو سیاسي ائتلاف دی چې د وینزویلا د موقتی جمهور رئیس هوان ګوایدو لخوا په 2018 کال کې پیشنهاد شوی. مادورو د والد کړنلار سره د خبرو په ورستي پړاو کې مقاطع وکړه چې ټاکل شوی و د 2018 کال د اکتوبر په میاشت کې د ورستي پړاو خبرې وشي. نتاق پرایس ویلې منګ په دې عقیده و چې د وینزویلا په مشرۍ جامع خبرې به موجوده ډېر ښه میکانیزم لاندې کې چې د وینزویلا ډیموکراسي به نوي او ټینګه کې. همدا علت موږ د یووالي د کړنلارې هدف ملاتړ کوو چې د مادورو د رژیم سره د سمدستي خبرې پیل شي چې په وینزویلا کې آزاد او عادلانه انتخابات وشي، ډیموکراتیکې موسسې بیرته نوي شي او د قانون د حاکمیت همدغه راز د بشري حقوقو احترام وشي. موږ به د موقت جمهور رئیس هوان ګوایدو او د یووالي کړنلارې د هر هغه څه کولو ته دوام ورکوو چې زموږ په وس کې وي، مګر د نورو چینلونو له لارې د وینزویلا د خلکو د ډیموکراتیک لوړې ارزو ملاتړ کوو.
سید امریکا ژغ سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګند کړ.
Thank you.
اوریدونکو زموږ د خبرونه په هم دې ځای پای ته ورسیده. د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.